سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص دې مال خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب د لرفو خبرونه تاکل شوې ده چې د طالبان د ریاستل وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چینې غوښتل مواخذل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیواله غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده. په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز سپرس استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همدارس د ترمز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپای ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې خاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واخو جوړې شوې پردې او د بو شیندونکو نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 50 درجو پورې راټیټه کړي او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوه او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتیګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه خزيات د 2000 ډیر کسان ژوند واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنۍ اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عمل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیه په پلازمین انقره کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بس یو یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبر اعلان تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د دې لپاره چې سپینه ماڼۍ او د اوکراین اروپایي متحدینه څه کوي چې له نړیوالې دومي جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خنړې جګړه پای ته رسوي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکراین او روسیې ترمنځ احتمالي خبرې تر خای خې پایلې ولري. هغه ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پوړ امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکراین پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي. مانه نادا چې تازه د رادیو اوریدونکو یې د کابل پانتون یو شمیر خزینه استادان له دندو وستل شوی.
مقتدی شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنظیم شوی یې.
د کازان په شپاړسم اقتصادي فورم کې د طالب پلاویو ګډون وړاندې به په خبرونه کې واوري او له رسمي سره د ماشومانو مینه
زما لسمونه خوښ سي ګل ګډې مړه سنا او سلالنګ
خبرونه کې تنو راپورونه هم لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کابل پانتونی شمیر خزینه استادانی وای د طالبانو حکومت له خوا له دندو لرې کړل شوې دي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې مخکې هم په کور ناست وي او یوازې 15,000 افغانۍ معاش اخیسته. اوس ورته خبر ورکړ شوی چې له بستونو څخه هم تنقید شوی دي. د طالبانو حکومت وروسته په دې اړه څه نه دي ویلي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان وایي د خزینه استادانو له دندو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د ادو لپاره اراده نه لري. نور حال په راپور کې
په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر ښځو محدودیتونه لا هم دوام لري، د کابل پوهنتون یو شمېر ښځینه استادانې وایي تنقید شوي. دوی ازادي راډیو ته ویلي دا خبره ورته د شنبې په ورځ په شفاهي ډول شوې ده. یوه ښځینه استاده چې تر دکتورا پورې یې زده کړې کړي او د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته یې د غږ د بدلون په شرط دا وکړه چې د پوهنتون ټولې ښځینه استادانې له دندو لرې کړل شوي دي.
مکته د شنبه په ورځ احوال راکړ شو چې تاسو ټول تنقید شوی او نور حاضرې مسکول نه لري او نه رسمیت لري. نو یو عمر مو درس ورکړ، درس مو وویل، بالاخره نتیجه یې همداسې شوله چې موږ بې د کوم رسمي مکتوب نه په شفاهي ډول درته وویل شول چې تاسو تنقید شي.
بله ښځینه استاده چې دې هم ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کور ناسته شوې او یوازې 15,000 افغانۍ معاش یې اخیست، خو اوس له دندې هم برطرفه شوه.
له بده مرغه ډېر شمېر استادان تنقید شول. لومړی یې معاش کم کړ او 15,000 افغانۍ یې وټاکو او وروسته یې تنقید کړل چې زه خپله هم په هغو کې یم. د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په عمومي توګه ښځې له ټولنې څخه حذف کړي، په ځانګړې توګه له علمي ټولنې څخه. دوی د یوې پلمې په لټه کې دي که اضافه بست وي او که د تنقید په پلمه وي ښځې له دندو لرې کوي. له بده مرغه ډېرې ښځې له ډېرو ادارو څخه تنقید شوي دي.
دغه شان د پوهنتون د یوه پوهنځي مسؤول چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یوه پیغام کې وویل چې دغه تنقیساتو کې د پوهنتون ښځینه او نارینه استادان دواړه شامل دي. شاوخوا درې اونۍ مخکې د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دې وزارت په چوکاټ کې د 19,000 بستونو څخه شاوخوا 3,500 بستونه تنقیس شوي چې ډېری یې ښځې دي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ویاند یې ذبیح‌الله مجاهد مخکې د ځینو ملکي ادارو تنقیس تایید کړی و او دا یې یو عادي اقدام بللی و. نوموړي ویلي و دا اقدام د بیوروکراسي د مخنیوي او د ادارو معاشونو او کارکوونکو ښه مدیریت دی. طالبانو تازه د دولتي ملکي او نظامي ادارو په بیلابیلو برخو کې د بستونو د تنقیس تر پریکړې وروسته زرګونه کسان په ځانګړي ډول ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي دي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان وایي له دندو د ښځینه استادانو لرې کول ښیي چې طالبان د ښځو د حقونو د خوندیتوب هېڅ اراده نه لري. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد اوس د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دا ثابتوي چې طالبان نه یوازې دا چې ښځو ته د هیڅ ډول حقونو د ورکولو هوډ نه لري، بلکې د ښځو د زده کړو دپاره د زمینې مساعدولو د پلان جوړولو اداوي هم ټولې درواغو ثابتېږي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلام د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو په تیرو نږدې 4 کلونو کې د دوی لخوا پر ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي دي. د دې محدودیتونو په لړ کې په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او دغه شان په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم را وګرځولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خوړو نه خوندیتوب په مخ زیاتېدو دی. UNDP پرون په خپل کلنی راپور کې ویلي په افغانستان کې د ښځو اقتصادي ګډون په چټکۍ سره کم شوی او یوازې 1% ښځې په کار بوختې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر ښځینه متشبثینې وایي چې د دوی فعالیتونه ورځ بلې ته کمیږي.
نوریا نجفی زاده په بلخ ولایت کې د غالی د اوبدلو د سکتور یو متشبثه ده. وایي د غالی اوبدلو یو لویه کارخونه لري، خو په وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله فعالیتونه کم شوي او دا اړ شوي چې یو شمېر ښځینه کارګرانې له دندو ګوښه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ په کارونو کې هم بدلونونه راغلي دي. د بودیجې کمښت او د خامو موادو د بیو لوړوالی د غالۍ اوبدلو په برخه کې د ښځو د بیکارۍ لاملونه دي. دا چې کارونه او پلور نسته، موږ هم اړ سو چې یو شمېر ښځو ته جواب ورکړو. موږ اوس مهال د خپلو کاریګرو ښځو 35% کمې کړي دي.
په لوګر ولایت کې ویبلې مېرمنې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د مربا، ترشي او اچارو د جوړولو په یوې کارخونه کې کار کاوه، خو له تیرې یوې میاشتې راهیسې له کاره ځواب شوې ده.
یک سال تقریبا در فابریکه که ترشی و مربا و حساب می خانمایی که کار میکرد کار میکردیم، مانه ما 6000 افغانی ماش ما بود، اونجا ما کار میکردیم. حال بود جز و ضعیف شد، یک تعداد خانمایی که جواب دادم که از همون جمله زمون خانما مخادم هستم، مادرم مریض است، تکلیف داره، به او خاطر بسیار زیاد کلات روزگار زندگی ما سردچار استیم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوړو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. یو ان ډی پی پرون دوشنبه د مې 12 په خپل کلنی راپور کې ویلي چې د ښځو اقتصادي ګډون خورا ټیټ شوی او دا چې د افغانستان د کار په بازار کې یوازې 1% مېرمنې او 40% نارینه دي. په راپور کې راغلی چې دا 14% کمښت د ښځو د کارموندنې په وړاندې جدي جوړښتي او ټولنیز محدودیتونه منعکس کوي. په راپور کې راغلی چې یوازې په 2014 کال کې 55% کورنۍ د ښځو او نجونو لپاره د ژوند چاپیریال خوندي بللې، په داسې حال کې چې دا شمېر په 2022 کال کې 82% و. یو ان ډی پی په ټول افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب د زیاتوالي راپور هم ورکړی، ویلي دي چې په دې هیواد کې 15% کورنۍ د خوړو د نه خوندیتوب سره لاس او ګریوان دي چې د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د ژوند د لګښتونو لوړېدل او د عاید کمېدل او د بشري مرستو بندېدل په زیان منونکو په ځانګړي توګه هغه کورنیو باندې چې ښځې مشرکوي سخت اغېز کړي. د راپور د موندنو پر بنسټ د ټولو کورنیو 90 او د ښځو په مشرۍ 90% کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګول شوي. یو شمېر ښځینه متشبسینو او د ټیټ عاید لرونکو مېرمنو چې په تولیدي فابریکو کې کار کوله، د وړاندې هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو اقتصادي ستونزو یادونه کړې وه او د حکومت او نړیوالې ټولنې نه د ملاتړ غوښتنه کړې وه.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن په کازان کې د روسیې او اسلامي نړۍ شپاړسمه غونډه روانه ده. په دې ناسته کې د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو تر څنګ له افغانستان نه د طالبانو د حکومت لوړ پوړي چارواکي هم ګډون کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دوه سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی د کازان فورم په ناسته کې د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د بېلابېلو ادارو یو پلاوی ګډون وکړي او د دې ناسته په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وشي. له بلې خوا ځینې افغان پخوانی ډیپلوماټان او د اقتصادي چارو چلونکي هم دا ناسته د افغانستان په تېره بیا د دغه هیواد اوسني اقتصادي وضعیت ته په کتو مهم فرصت بلله. نورحال د فیروزیزی پر راپور.
د روسیې د تاتارستان جمهوریت مرکزی ښار کازان نن سه شنبه د می 13 کازان فورم په نوم د روسیې او اسلامي نړۍ په نوم غونډې د 14 پړاو کوربه دی چې د طالبانو حکومت کې د ځینو سرچینو په خبره ځینې طالب چارواکي ورغلي او ځینې ور روان دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې دوه خبرو سرچینو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی د دوی د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت د اقتصاد او ترانسپورت وزارتونو سرپرستان نورالدین عزیزی او حمید الله اخونزاده په ګډون لبیلا ویلو ادارو یو لوړ پوړی پلاوی ګډون وکړي. د وی سرچینې په خبره د دې ناستې په څنډه کې به د افغانستان او روسیې د ګډ اقتصادي کمیسیون ناسته هم وسی. بلې سرچینې زیاته کړه چې د دې پلاوی د تاګ لپاره یو چارتر الوتکه هم پلان شوی او په خبره یې دا پلاوی به په مختلفو نیټو ناستو او موضوعاتو خبرې وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې هم د دوشنبه په ورځ د می په 12 په خپل اکسپانه لیکلي چې د دې ادارې مشر مولوي غلام حیدر شهامت د کازان ناسته کې د ګډون په موخه روسیې ته سفر کړی او په ټکو یې نوموړی به د غونډه کې له اسلامي هیوادونو سره د افغانستان د تخنیکی او مسلکي همکاریو د پیاوړتیا پر څرنګوالي خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینې پخواني ډیپلوماتان او د نړیوالو چارو پوهان دا ډول ناستې د افغانستان اوسنیو سیاسي په ځانګړې توګه اقتصادي حالاتو ته په کتو ښه فرصت بولي، خو ټینګار کوي چې طالبان باید له دې ناستو د موثر استفادې لپاره مهم او قوي پلانونه ولري. له دې ډلې په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر او د چارو شنون کې غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
سره لږې چې اوسنی حاکم نظام په افغانستان کې خپل مشروعیت میتوب او مسؤلیت لا ترلاسه کړی نه دی، خو بیا هم د افغانستان او د روسیې د سوداګرو د متشبثینو لیدکاته اړینه ده. دا د افغانستان اقتصادي اجتماعي رغونې دپاره کیدای شي چې مفید تمام شي. تمه دا ده چې دغسې کتنې یوازې پروتوکولي بڼه ونه لري. اوسني د فکتو چارواکي سره د ټولو مشکلاتو افغانستان خلکو څخه پوره مشوره ترلاسه کړی نه دی. بیا هم د افغانستان او د روسیې د دولتونو په منځ کې باید اقتصادي راکړه ورکړه ډېره ټینګه شي.
د اقتصادي چارو په ازرخ حافظي هم ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان تیر اقتصادي او سوداګریز اړیکو تاریخ ته په کتو یاد ناسته مهمه او ګټوره تمامېدای شي.
د کازان غونډه همیشه روسیې او د هغه متحدین لپاره یو مهم غونډه ده. سوداګري معمولا د ګاونډي هیوادونو سره همدارنګه په منطقه کې ګټوره ده، ځکه چې لاره لنډه ده او لګښتونه کمیږي. روسان هم اوس غواړي چې په منطقه کې هغه پخوانۍ مناسبات احیا کړي. ځینې موانع شته، مثلا افغانستان حکومت روس په رسمیت نه دی پیژندل شوی، اما په هر صورت دوه اړخیز هیوادونه کولی شي چې یو بل سره مناسبات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روسي رسنیو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په حواله ویلي چې مسکو باید نړیوال سخت وضعیت سربیره له اسلامي هوادونو سره خپل ګټورو همکاریو ته دوام ورکړي. ولادیمیر پوتین د سرګندونې د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ شپږم پړاو ناستې ګډونوالو ته د خراغلاس په پار خبر کړي پیغام کې کړي دي. د کازان فورم روسیا او اسلامي نړۍ یا د نړیواله غونډه د می په 12مه پایل او د دې میاشتې تر 13مه به دوام وکړي. کازان فورم نړیواله اقتصادي غونډه ده چې هر کال د روسیې په قربتوب د اکثرو آسیایي په ځانګړي ډول د اسلامي همکاریو سازمان غړو هوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي دی اړیکو پراختیا په هدف جوړیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې دای به د می په 15مه د ترکیې په پلازمینه انقره کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د مخامخ ملاقات لپاره انتظار وباسي او یوازې له پوتین سره به وګوري نه له نورو روسي چارواکو سره. زلنسکی د می په 14مه په کیف کې خبر اعلان ته ویل چې هغه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې دا مهال منځنی ختیځ ته سفر دی دغو خبرو ته بللی، ځکه سپینې ماڼۍ او د اوکران اروپایي متحدین هڅه کوي چې د جګړې پای ته رسولو لپاره لاره ومومي. دا جګړه له دوی نړیوالې جګړې رئیسې په اروپا کې تر ټولو لویه وژونکې ده. ولسمشر ټرمپ چې په ریاض کې د سعودي حکومت سره د تاریخي تړونونو تر لاسلیک وروسته خبرې کولې ویل چې د روانې اونۍ د اوکراین او روسیې ترمنځ د ترکیې ممکنه خبرې کیدی شي ډېرې ښه پایله ولري. هغه ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د هغو لوړپوړو امریکایي چارواکو په ډله کې وي چې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو خبرو لپاره ترکیې ته سفر کوي. خو زلنسکي دا خبره روښانه کړه چې د هر ډول پرمختګ لپاره باید پوتین په دې غونډو کې حاضر وي. زلنسکي ویل چې دای غواړي یوازې له پوتین سره دوربند خبرې وکړي، ځکه یوازې همدا ده چې پریکړه کولی شي. هغه زیاته کړه که پوتین پریکړه وکړي چې استانبول ته لاړ شي چیرې چې پیل کې ټاکل شوی وه ناسته وشي، نو دی به هلته ورسره وګوري. هغه ویل که پوتین دا ګام واخلي چې وایي د اوربند لپاره چمتو دی، نو دا د جګړې د ختمولو د ټولو عناصرو د بحث لپاره لار پرانیزي. د اونۍ په پای کې پوتین وړاندیز وکړ چې د مې په 15مه دې خبرې اترې په استانبول کې وشي او زلنسکي له دې وړاندیز سره موافقه وکړه، خو تروسه کرملین د روسیې ولسمشر ګډون رسمان نه دی تایید کړی. د کرملین وایند دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته په مسکو کې ویل سمره ژر چې ولسمشر دا ضروري وګړي مونږ په اعلان وکړو. هغه زیاته کړه چې روسیه لا هم د خبرو اترو لپاره چمتووالی ته دوام ورکوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو مشرې کایا کالاس د می په 14مه ویل چې پوتین به زړورتیا ونه کړي چې ناسا کې ګډون وکړي، ځکه چې روسیه ښکاره ډول لوبې کوي او غواړي وخت وپیري. امریکایي رسنیو ته سرچینې ویلي چې د ټرمپ لوړپوړي استازي سټیف ویتکوف او کیت کلاک به د دغو خبرو لپاره استانبول ته سفر وکړي. په داسې حال کې چې مارک روبیو هم ټاکل شوی ده د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې لپاره او همدارنګه د دغو خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي.
له خبرونو ور آخوا
د خواله رسنیو شمیر کارکونکو او مدني فعالان په دې اندېښنه ښکاري چې د دې طالبانو د امر بالمعروف سره تلغي پریکړې به ناوړه استفاده وشي چې د ټولنیزو رسنیو نامشروع غیر اخلاقي کارولو په اړه یې کړې ده. نور حال په دې راپور کې ورو
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د رسنیو د سانسور او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو د زیاتېدو په اړه نیو کې دوام لري، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت خبرداری ورکړی چې د خواله رسنیو نامشروع او غیر اخلاقي کارونې به له قانوني چلند سره مخ سي. د خبرداری د یو شمېر افغانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی ادعا کوي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د څارلو له لارې د نیوکو د ځپلو او د بیان ازادۍ د محدودولو کل لري. د بلخ ولایت اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په یو میخانه میار کې بار خلاف شون غږ بزنم را پارتن دوستا هستند که محاکمه شدن، کسایی که فیسبوک تو واتساپ یا تویتر یا لینک میکردن.
دوی غواړي هر څوک چې په خلاف خبري وکړي زندان ته واچوي. ملګری می شته چې محاکمه شوي هغه کسان چې فیسبوک، واتساپ او یا تویتر یې درلوده یا یې لینک کول، دوی یې نیولي او بندیان کړي. د بیان ازادي په دې ډول نه کېږي چې هر څه دولت ووایي او خلک خپل غږ پورته نه کړي. دوی غواړي چې دا نظام په شاهي او میراثي شکل پاتې او خلک څنډه او انزوا کې وي، خو که څوک خبرې ونه کړای شي ژوند پې ترخیږي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې ده هم نه غوښتل نوم یې اصلي غږی په راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرداری نه یوازې د بیان ازادۍ ته مستقیم ګواښ دی، بلکې د خواله رسنیو کارونکو رواني خوندیتوب هم په نښه کوي.
اگر بخوایم صدای خدا بلند کنیم، اگر بخوایم انتقاد بگیریم د مو شبکه اجتماعي د رسنیو،
که موږ وغواړو چې خپل غږونه اوچت کړو او یا نیوکه وکړو، نو باید د همدې خواله رسنیو له لارې وکړو. که زمون فعالیت په شبکو کې تر قانوني چلند لاندې نیسي، دا ډېره د شرم خبره ده او زمون د هیواد د بیان ازادۍ ته زیان رسوي. هغوی غواړي چې د بیان ازادۍ
د غخاریان وایي طالبانو د ټولنیزو رسنیو د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې د تعریف لپاره کوم معیار نه دی وړاندې کړی او ویرسته چې حتی ساده نیوکه هم جرم وګڼل سي، او په خبره یې دا هم څرګنده نه ده چې کوم مسایل د فکري او اخلاقي انحراف لامل ګڼل کیږي او سزا یې څه ده. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته خبرداری ورکړی چې له دې شبکو څخه د نامشروع او غیر اخلاقي کارونې له طلبه له قانوني چلند سره مخ سي. د دغه وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دوشنبه په ورځ په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون خبر کړای ویلي چې دغه وزارت له خپل قانوني واک او اسانتیاو نه په استفاده د هغو کسانو یا ډلو د ټولو پانو او اکاونټونو فعالیتونه څاري چې د دې خبره هڅه کوي د دینی عقیدو د تخریب او د ټولنې روحیه ته د زیان رسولو لپاره تعصب، سپکاوی، فکری او اخلاقي انحرافاتو ته زمينه برابر برکړي. د خواله رسنیو ځینو کارونکو د خبرداري ته په خبرګون کې لیکلي چې مجازي شبکې باید د کرکې، قومي تعصب او دښمنیو د پارولو په موخه ونه کارول سي. خو ځینو نورو لیکلي چې طالبان د ټولنیزو رسنیو د بشپړې څارنې تخنیکي وړتیا نه لري، خو د ویرې پر رامنځته کولو خلک دې ته اړ باسي چې ځانونه سانسور کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندانې پخوانی ویاند او په خواله رسنیو طالب پلاوی جنرال مبین په نوم یو کس ته نږدې سرچینو د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی د طالبانو د پالیسیو خلاف څرګندونو له امله نیول سوی او د دوی د حکومت د یوې نظامي محکمې لخوا په اتلسو میاستو باندې محکوم سوی دی. د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې د هندوکش غږ په نوم یوې رسنۍ چې طالبانو ته نږدې رسنۍ ګڼل کیږي په پرله پسې ډول په خپله ایکس پاڼه داسې ویډیوګانې او راپورونه خپروي چې پکې هغه کسان ښودل کیږي چې د دې رسنۍ په ټکو د طالبانو له لوري د شرعي احکامو او اخلاقي ارزښتونو خلاف مطالبو خپرولو له امله ورسره د دوی قانوني چلند سوی او یا ورته سپارښتنې سوي دي. په ورته وخت کې ځینې مدني فعالان وایي په داسې حال کې چې نیوکه په نظام کې د اصلاحاتو لپاره لاره هواروي، نه باید بلټونه وبلل سي او منتقدین باید لدینه منکرین ونه ګڼل سي. لدې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل
انتقاد سرکشي از اسلام نیست، بلکې
نیوکه له اسلام سره غړونه نه ده، بلکې د خواله لپاره او هغه کړنلاره ده چې مسلمان سیاستوال او دولتي چارواکي ترسره کوي. موږ هیله من یو چې دې مسلې ته ډیر پام وشي او که خدای مکړه د لازپنې مسلې اړوند فکر کوي نو تاسو به هیڅ کله ونه کړی شي چې یو دولت له خلکو سره مل کړی.
د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو د بې پولي خبریالانو او د بشري حقونو ځینو سازمانونو ویلي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونه شدیدن زیات سوي او د کورنیو رسنیو فعالیتونه د طالبانو له لوري تر څار لاندې دي. دغو سازمانونو دا هم ویلي چې ځینې خبریالان د انتقادي یا خپلواکو راپورونو د خپرولو له امله نیول سوي دي. اکثر ماشومان له رسامۍ سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ کې کاګل دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ سانه ککړ پرې راپور جوړ کړی دی، په دې اړه نور په دې راپور کې وړو.
زما رسمونه خوښ دي. ګل ګوډی مړه سلو مړه سله او سله لنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وایي درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورتګ دي. خو په څلور تر پنځه کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر دولس کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي، او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او ان کیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمدخیل ولسوالۍ اوسیدونکي دولس کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه وه. کله اوس مو چې رسمۍ کوم، انسان رسمۍ ډېره سخته ده، یعنی انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کوم.
ډېری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي، یا نور هغه څه چې له لویه یانو یې ډېر تعریف اورېدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسېدونکې نه کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کنم، یاد هم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپرک
رسمونه خو جوړوو، زده مې دي او خوښ مې هم دي، لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ. ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
به منظور بیان احساسات و یا
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري. دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سروکار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو یې وکښي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د یو دېرشمې مادې د دوهم بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي مسؤلینې وایي په دغه هېواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړې چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامۍ کنکورونه هم په لار اچولي، چې وروستی کنکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامۍ سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو هنرونو لډلې څلورم هنر شمیرل کېږي. د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی میلمه.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداري ورکړی چې د همدی میلادي کال تر پای به د افغانستان 10% وګړي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي به برخې شي. دوی وایي دغه ویره ورسته له هغه ورسره پیدا شوه چې امریکا پر افغانستان خپل مرستې درولي. یاد سازمان د سه شنبه پورز د اپریل په 15 ویل افغانستان سره د روان میلادي کال په پیل کې د امریکا د مرستو له بندېدو وروسته شاو خوا 300 هغه روغتیايي مرکزونه تړل شوي چې د امریکا له مرستو تمویلېدل. دغه اندېښنې څومره پر ځای دي؟ آیا رښتیا هم په افغانستان کې خصوصي او په تیره بیا روغتیايي سکتور له ستونزو سره مخامخ دی؟ د امریکا د مرستو له کمېدو وروسته د طالبانو د حکومت مسؤلیتونه څه دي؟ آیا دغه حکومت دغه سه ظرفیت لري چې روغتیايي سکتور د امریکا او لویدیځو لمرستو پرته په پخو ودروي؟ په همدې او نورو مسلو د خاص یا ځانګړې مرکې لپاره د عام روغتیا وزارت په خوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد را سره دی. شیرزاد صاحب، ستړي مشي، راځي په پایل کې د مرکه په دې پښتنې سره پایل کو چې د دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې یا دغه خبرداري چې ویلي دي د سږ کال تر پایه به 10% افغانان د روغتیايي خدماتو به برخې شي، دغه اندېښنې څومره پر ځای او واقعي دي؟
زه په لومړي سر کې باید خپل ټول هیوادوالو ته د دې اطمینان ورکم چې د دبليو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیايي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه دا تمویلېږي. د دوی هغه ترڅو چې دا بي پي ایچ اس او اي پي ایچ اس د لارې خدمات چې کوم یو د افغانستان د روغتیايي سیستم اساسي اصول دي، د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهانی د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي، او تر اوسه پورې د سکوم څه موږ نه دلیل چې د دې بودوجه قطع شي. یوازې دبليو ایچ او چې کوم خدمات وړاندې کوي هغه د سرویلانس په برخه کې، یعنی د امراضو د لټون په برخه کې زموږ د ټیمونو سره یو ځای همکار دي، او په کوم سیمه مراکزو کې چې واحد سید دا یو موضوع ده، یو مهم موضوع ده چې دوه ابراز ولټي. خو که چیرته دغه بودوجه قطع کیږي نو په روغتیايي خدماتو باندې داسې تاثیر نه لويږي چې زمونږ هیوادوال د روغتیايي خدماتونو به برخې شي. نو د دې ځمواري د یونیسف موسسې ده، او دغه ارزد خدمات شي چې فعلا د هیلت ایمرجنسی ریسپانس په ذریعہ باندې دا کیږي، او دا د یونیسف ته خوانه اتم ویلیګي او په دې ارتباط باندې کوم هغه نشته. او تر ټولو لوی خبر دا ده چې په هر مملکت کې د ځمواري همیشه د ځمامداري کدا خدماتونه به برخې کیږي. البته یو حکومت شته، البته نظام شته، څوک چې د نظام پر اساس کیږي هغه ځمامدار دی، او ځمامدار د دې مسول ده چې خدمات ارزه کی. دا په دې معنی نه ده چې د دبليو ایچ او کومک ونه رسد او خلک بمري.
خا نو شیرزاد صاحب، تاسو وایئ چې دغه د دبليو ایچ او اندېښنې یو څه بے ځایه دي، بیا اساس دي. نو دوی وایي چې د کال له پایله شاوخوا 300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. دا کوم مرکزونه دي او څه ډول خدمات فکر کوي وړاندې کوي؟
هیڅ ډول روغتیايي مراکز تړل شوي نه دي، د دوه فعالیتونو پکې تړل شوي. دوه په سیمه مراکزو کې ما تاسو ویل چې د عامه روغتیا وزارت سره د سرویلانس په برخه کې، یعنی چې امراض لټي او موږ ډیپارټمنټ لرو د ډیوس په نامه چې دا د کوم امراض کوم ځای کې کومه اپیډمي یا کولرا یا بلد ساری امراض پی خکیږي نو دوی ورزی او هلته د دغې د لټون په برخه کې او دا د عامې روغتیا وزارت نورماله وظیفه ده. د دوی په تخنیکی همکارۍ په ټوله دنیا کې WHO یو تخنیکی همکاره ده. عرضه کوم کې د خدمات د دوی نه وظیفه ده او نه کوي. دویم دا چې د صحي تعلیماتو په برخه کې د دوی وظیفه ده چې دوی آموزش ورکړي، د ټرینینګونه ورته ورکړي. که په دغه برخه کې تغییر راځي را به شي، لیکن په ازه د خدماتو کې نه تغییر راځي او نه کوم مراکز بسته کیږي.
دوی چې ویلي دي چې د کال له پایله شاوخوا 3 میلیون کسان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي بې برخې شوي، دا خبره په سمانه شیرزاد صاحب
د دوی جړاګانې اصلا د خپلې بودیجې په خاطر باندې دي. د دوی ځکه چې دوی لگزري ژوند لري، هلته سي مراکز هغه لري، دا سټاف لري، د هغوی پرډیمونه دي، د هغوی ګشتوزونه دي، د هغو هوساینې دي. کوم بودوجم که دوته رسیږي د هغو تقریبا 150 یا 300 پورې که خلکو ته ورسیږي. متوقع ټوله نړیواله بودوجه د دوی په مصارفو هم د مرکزي دفاتر او هم د اغیزه باندې رسیږي. خو ما تاسو اطمینان درته درکې دا په ډاډه درته وایم تر څو چې د BPHS لپاره کومه بودوجه چې هم نړیوال بانک هم نه ده قطع کړې، جامع اروپا هم نه ده قطع کړې، چې هغه نړیوال بانک د امریکا نه د امریکا د خوانه تمویلېږي، هغه هم تر اوسه نه ده قطع شوې. د BPHS لپاره د سکل لپاره خو هر څه مکمل شته.
بله، او همدغه یونیسف تاسو یادونه وکړه چې دا هم د روغتیايي سکتور په ملاتړ کې مهم رول لري. د دوی بودیجه څو کوټي
رول لري؟ دوی ته بودیجه د فیلند لپاره د ورلد بانک ورکړی ده چې د امریکا د خوانه تمویلېږي، او د جامعه اروپا د خوانه دي لپاره بودیجه شته چې هغه بودیجه د دې د سکل د کانټراکټ د قرارداد چې کوم یو ده هغه بودیجه تکمیل ده. د شفاخانو د خدماتو او د صحي مراکزو چې هغه د BPHS سره قراردادونه شوي ټول مؤسساتو سره او بودیجه موجوده ده.
او WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان لڅارنې پرته نور هم د خصوصي سکتور یا په روغتیاي سکتور کې مهم رول لري، یعنی د ډاکټرانو معاشونه یا هم د دارو درملو په جوړولو کې کوم رول لري؟ د دوی پروژې یا د دوی مرکزونه که یوازې ماده څارنه او د امراضو پلټنې دنده ده؟
تاسو ما مخکې یاد کړی چې WHO په درې مهمو ساحو کې د عامې روغتیا وزارت سره همکار ده. د دې وظیفه نه تنه افغانستان کې په ټوله دنیا کې اول دا ده چې د صحت په بخش کې ټرینینګونه ورته ورکوي، کپاسټي بیلډ کوي، د صحیح کارکوونکو کوم ځای کې چې ضرورت وي. دویمه موضوع چې دی د سرویلانس د امراضو ده چې کوم ځای کې وګوري چې کوم امراض را پیدا کیږي، د هغې هغه جستجو په خاطر باندې دو ورزی او ګوري. او په درېمه مرحله کې کوم ځای کې دغه ساري امراض سرویلانس کیږي، نو دو کلنۍ برخه کې یو اندازه دارو درمل د خپل بودیجې په اندازه باندې هغه درمل اخلي او سی مراکز ته ډونیټ کوي ورکوي. که چېرته WHO ورکړي به دا یو زمینی همکاري ده، او غیر د دې نه څوک چې د BPHS او BPHS د سی مراکزو کانټراکټ اخیستی، قرارداد اخیستی، هغه مجبور مکلف دی چې عرضه د خدمات وکړي.
بله، راځو همدې مسله کې تمکیګو. ښاغلی شیرزاد، تاسو د افغانستان په سیاستنامه کې عملاً کار کړی دی، شاید څو لسیزې مو کار کړی وي، او دا مهال هم هلته ملګري، دوستان، پخواني همکاران لري چې په کار بوخت دي. د افغانستان د روغتیايي وضعیت یو څه نازک خودل کیږي، سره له دې چې د امریکا مرستې هم تاسو وایي شاید مستقیم اغیز ونه کړي، ځکه هلته دولت د طالبانو هغوی به خدمات عرضه کوي. اما فکر نه کوي چې په ټوله کې اقتصادي وضعیت هم خراب دی؟ افغانستان کې هغه پخوانی پروژې هم نشته، هغه موسسې چې په خصوصي سکتور کې په صحي سکتور کې کار کوي هغه هم اوس کم رنګ شوي. نو فکر نه کوي چې مجموع کې یو څه اندېښنې شته روغتیايي وضعیت ته؟
بالکل، دا واضح خبره ده چې د افغانستان سیستم یو چالش خواته روان دی، د یو مشکلات خواته روان دی، ځکه د یو خانه منګه هغه بکپ چې زمنګ خويندې په تحصیل کې وي، د هم د قابلیت په بخش کې، هم د طبابت په برخه کې، دا د یو غټي خالیګا سره مخامخ دی چې پراتونکو کې به د ډیر شدید بحران سره خصوصا مور او ماشوم خدمات متاثر کیږي. په فعلی شرایطو کې ډیر زیات ډاکټر صاحبان او ډاکټر صاحبانې د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر نه امنیتي ستونزه، د اولادونو تحصیل په خاطر باندې خپل مملکت خوشی کړی دی، همسایه ممالکو ته لاړ دي، د هیواد نه د باندې وتلي، چې دا خپل دغه تشه ډکول ډیره مشکله ده، ځکه چې 40 کاله یو نفر تحصیل کوي په دې مملکت کې، مګر د خپل اولادونو د تعلیم په خاطر باندې هغه د دې سیستم نشي دی د فعلا دپاره وتلي. بل دا چې دغه روغتیایي سیستم فعلا تقریبا 80% کې زمونږ په کې مسلکي کسان دي، متباقي نور رهبری 80% غیر مسلکي کسان دي. د غیر مسلکي کسانو په ذریعہ باندې د روغتیایي سیستم چې یو تخنیکی او سیستم دی، د دې رن کول هم یو د چالش خبره ده، مشکلات سره پیدا کیږي. څلورم نقطه دا ده چې په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ دغه د جهانی کومکونو کې مطلق تغییر راغلی، کدا ترامپ وای او کدا امریکا وای کار څه وای. تقریبا په انګلستان کې 43% هغه کومکونه به چې دوه نړیوالو ته کول وز د دوی په امنیتي لګښتونو باندې لګیږي. د اوکراین جنگ په ټول دنیا کې یو تغییر راوستو. د جرمني کې که تاسو په جرمني کې اوس ګورئ، د جرمني د کومکونو زیاته برخه د دوی بته را وګرځید، نړیوال ته کومک نه کوي، هغه د دوی په امنیتي برخه کې مصرفيږي. دا یو عمومي ستونزه ده. دلته اوس یو مکمل حکومت شته. حکومت په دې ارتباط باندې کولای شي چې عاجل تصمیم ونیسي. په خو به یو لس فیصد د موبایلونو پیسې ګرځیدلې خلکو به دا کوله چې دا د ریاست جمهوریت لپاره مصرفيږي، د اول میرمن لپاره مصرفيږي. لکه اوس نه اول میرمن شته او نه ریاست جمهوریت شته. وس هغه پیسې چې کیږي په دې ارتباط باندې دغه شی دولت یو ثابت او خاصه بودجه باید د روغتیایي سیستم په خاطر باندې وځي کی دا اوس تاسو وګورئ د تقریبا 200 افغانۍ په هر میتر باندې اضافه چارچیږي. کم دغه رقم روغتیایي سیستم د پاره که یو خاصه بودجه ورته انتخاب کی، زه فکر کوم چې دا و چلیږي او دا به چې ثابت کارو کی. تاسو وګورئ نړیوال نړیوال کې چیرته 900 میلیونه ډالر افغانستان د پاره کومک کوي، د دې 900 لومړی قدمه کې هغه مملک خپل برخه ګرځي، دویم قدمه کې د هغه نړیوال مؤسسات د پیسې ګرځي، دریم قدم کې دبليو ایچ او د دې پیسې ګرځي، او اندازې څلورم قدم کې انجوګان ګرځي. لکن که خپل دولت د خدمات ارزه کې 900 میلیونه تجارت نشته، یعنی په 200 باندې کېدای شي د ټول افغانستان روغتیایي سیستم مو چلیږي، نو دولت د دې لپاره باید یو خاص تدابیر وګوري. نن کني سبا د بلوچستان قطه کیږي، که سبا نه بل سبا قطه کیږي، دا د څوک چې د رهبری د دولت کې د مملکت پر کې د دې لپاره باید مخکې تر مخکې باید غم وکړي او دا وچلي.
شیرزاد صاحب، افغانستان د روغتیایی کارکونکو یا هم د صحی کډرونو وتل هم یو غټه ستونزه ده. تاسو هم مخکورت په خبرو کې اشاره وکړه، دغه مسلې د افغانستان روغتیایی سیستم څومره زیانمن کړي او د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځکه د دبليو ایچ او یا د نور نړیوالو سازمانونو مرستې به بندیږي. تاسو ویل چې هغه نه نوي سبا بندیږي، اما په افغانستان کې دننه د روغتیایی مسلکي کسانو کمی هم یو لوی ستونزه ده.
بلکل، تاسو ډېر ښه نقطه ته اشاره وکړه. روغتیایي سیستم په یوازې په تعمیرونو په دواګانو باندې او په وسایلو نه کیږي. د دې ترڅنګ چې روغتیایي پرسونل او تخنیکی پرسونل دغه په ټریننګونه داني، دغه ټول یو بل د تکمیل کوونکي دي. نو په دې ارتباط په یوازې کې پرسونلي امکانات نه او یا امکانات پرسونل نه، دغه سیستم ناقص دی. او فعلا تاسو پیږئ چې 50% د افغانستان نفوس هم خزیدي او 50% کارکونکي هم خزیدي او 50% زمونږ متقاضیان د ارزه کولو د خدماتو هم چې دی خزیدي. که چیرې مونږ دا هر څه ولرو او مونږ خزو ته په دې کې رول ورنکو، مونږ تقریبا فکر وکړو چې نیم په نیمه ناقص یو. نو په دې ارتباط باندې زمونږ د هیواد نه د کډرونو د وتلو یو ما تاسو مخکې یاد کړ چې امنیتي ستونزې په خاطر نه وزي، اکثریت د خپل اولادونو تحصیل په خاطر. خپل فکر وکړه که مور او پلار به سواد او مګر اولادونه ډاکټران شو، و چې دوه ډاکټران دي، دوه اولادونه به سواد کیږي، نو دا د تحمل وړ نه ده. د کوم کسان چې تللیم دي د خپل اولادونو د تحصیل په خاطر تللی، زه مطمئن یم که چېرته په افغانستان کې د نجونو د عالي تحصیلات شروع شي، یعنی تاسو په خپل سترګو وګورئ چې ډیر زیات کسان به افغانستان ته شیدې ورزي. او ولته دویمه خبره چې د جمهوریت په وخت کې کول موږ د دې شاهدان یو چې با د وکیلانو د فشار په اساس، د زوراورانو د فشار په اساس، ځینې کلینیکونه د سیاسي رشوت په اساس باندې جوړ شوي، د سیاسي فشارونو په اساس باندې جوړ شوي. زه یو لاند مثال درکوم. د ګریش په ولسوالۍ کې زمنګ نفوس شپږ سوه زره د ایسای د ارقامو په اساس. هلته موږ درې یا څلور سی مرکز لرو، لکن په عین وخت کې د بامیانو ولایت چې موږ شپږ لکه نفوس لري، هلته موږ 18 روغتیایي مراکز لرو. هر وکیل، هر زوراور د خپل کور او کلی په وزیرانو فشار راوړی، په دولت فشار راوړی، امتیازات یې اخیستی او یو تعمیر جوړ کړی. فعلا د روغتیایي سیستم د ښه بنیاد په خاطر باندې د ښه خدماتو په خاطر باندې یوه ډیره مهمه موضوع هغه د سر نه د دې اسسمنت دی په کوم ځای کې چې زمونږ ډیر ګڼمیشت خلک پراته دي یو سیم تقریبا سیم مراکز یو څه اندازه باید تنخیص شي کوم چې غیر ضروري دی او د هغې بودجه په هغه مراکزو باندې چې هلته زمونږ زیات نفوس پراته دي او ورته اکمال شي دواګانې ورته ښه اکمال شي پرسونل ورته ښه اکمال شي نو په دغه ارتباط باندې کېدای شي چې عرضه د خدماتو بهبود پیدا کړي.
بله او د نړیوالو مرستو ته کبیر تراشو ښاغلی شیرزاد دغه د دبلیو ایچ او اندېښنې مخکې موږ ویلې دوی په افغانستان کې پرون له فرانس پریس آژانس سره خبرې کړې دوی نه یوازې دا چې ستاسو په ټکو خپلو بودیجو ته مثلا اندېښنه لري تشویش لري نور تشویشونه څومره پر ځای دي ځکه د دبلیو ایف پی لامیو ته که وګورو هر ورځ دبلیو ایف پی تقریبا ورته اندېښنې خپروي نن په یو راپور کې ویلي دبلیو ایف پی چې 3.5 میلیون کسان یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي او دوی پیاوړي ملاتړ ته اړتیا لري دا سید دبلیو ایچ او اندېښنه پرون
راغلی په افغانستان کې د غرضه د خدماتو د خصوصا د خوارځواکۍ په ارتباط باندې هم د یونیسف اداره تر سره کوي دغه تازه ارقام چې د یونیسف د ادارې د خوانه شوې دي د 2018 د جمهوریت د وخت کې د سوی تغذیه ماشومانو زمنګ شپږ دېرش فیصد ماشومان په سوی تغذیه باندې اخته و مګر په اوس چې اوسنیو شرایطو کې دغه فیصدي تر 45 فیصد پورې لوړه شوې ده یعنې لس فیصد تر پخوا زیات شوې علت اکثر چې د بیکاری د فامیلونو په خلک بیکاره شوی دي بیروزګار شوی دي غربت او فقر زیات شوی دی څومره چې غربت او فقر زیاتیږي په هماغه اندازه خو ځواکي هم سره زیاتیږي د بل خوانه یو ډیر غټ چالش د افغانستان لپاره په فعلی شرایطو کې هغه د مهاجرینو بی کنټرول راستنېدل دي چې د دې سره به کچېته دغه منظم شکل باندې د سرویلانس ونی شي د نیوچو په دې خاطر هم په شوې د سرویلانس ونی شي وګڼل دي شي د دې هغه منظم ځای په ځای کېدل نه نو کېدای شي چې د امراض سطح په افغانستان کې نور هم پورته شي ځکه چې دوک چې کوم ځای کې په ځای کېږي دا غو د پر ارزه د خدماتو منظم نه کېدای شي چې د نور امراض سبب هم شي خصوصا د پولیو لکه شر او نور ساري امراض
شیرزاد صاحب راځي با سره راټول کو تاسو د پای شي بيدل مخ سره په دې خبرونه کې له موجوده امکاناتونو څومره فکر کوي ښه ګټه اخیستل په کار دي او آیا داسې ظرفیتونه شته تاسو مخ کې اشاره وکړه چې که په کور دننه دغه لکټر لګه مالی چې راټولېږي د ګمرکونو اواید دي د ټلیفون اواید دي دا که سره سم منسجام سي 200 میلیون ډالر هم کسي د روغتیاي سکتور لپاره په کار په کال کې بسنه کوي آیا اوسنی حکومتي سیستم ته په کتو دغه یو ظرفیت موجود دی چې کم امکاناتونه ډیره ګټه واخلي او د افغانستان د روغتیايي سکتور هغه تشه ډکه کړي چې د امریکا لمرستو وروسته احساسيږي او دبليو ایچ او هم ورته اشاره کړي
بالکل زه سل په سل کې په دې مطمئن یم چې دا کار کېدونکي دا کار امکانات دی او دا کار شونه دی په لومړی قدم کې دوه د صحي مراکزو یو بازنګری کوي چې تقریبا اوس فعلاً موږ 2013 روغتیايي مراکز لرو چې په دې ارتباط باندې د ټولو تشریح امکانات ورزي خو ناقص په دې ارتباط باندې من کولای شو چې زر روغتیایي مراکز د افغانستان په مختلفو ولسوالیو کې په غزه کې چې ګنمیشت صحی دي منګه منظم دا انتخاب کول نظر په ضرورت او د ولایاتو سره په مشوره د خلکو سره په مشوره دویم دا چې د دې لپاره غو ثابته بودجه حداقل بودجه چې کال په کال د دې لپاره بیا کېدای شي چې یا زیاتوالی یا کمواله پکې راشي په نظر کې ونیول شي او دا غو تخنیکی او مسلکی کسان کوم چې په داخل د مملکت کې دي هغه ته د دې چانس ورکړي چې راشي د روغتیايي سیستم سره همکاري وکړي حتی موږ په ولنټیر شکل باندې حاضر یو موږ او تقریبا ډیر زیات ډاکټر صاحبان دی او زریم غواړي حتی یو ته ورشي خو متاسفانه شه هر یو لار دی د زمينه ورتنه مشاهده شوی چې خبرې ته غوږ نه دی خې او به ته خپشي او راغلي دي دغه موضوع هغه چې خبره کې څو ورته ارزښت لفت نه ورکې چې دوی خبرې ته څو غوږ ونیسي دغه رقم حالات پرستی هم سره خفکی که چیرته دغه رقم یو تعهد یو څه موجود وي زه مطمئن یم چې زموږ افغانستان مسلکي پرسونل ډیر زیات لري همکاران ډیر زیات لري اوس خو دا نه ده چې فزیکلي چوکال ته ووسي په مجازي نړۍ کې کولی شي چې ډیر زیات همکاري وکړي طرحې جوړې کړي په هغه ورته ورکړي نظرونه ورته ورکړي او دا چې هغه طرحې چې هغه عملي شکل باندې جوړې دي چې هغه عملي شي او روغتیايي سیستم سره بهبود پیدا کړي نو دغه زما د درخواستونه دي او په عین وخت کې دوی کولی شي چې د اسلامي وادونو سره کوم چې د امارات سره متحد دي لکه سعودی عربستان دی، کویت دی، قطر دی، امارات دی، دوی دی وازی دی نور و مملکتو تا نه پتمه کیگی دا غونه دی هم کاری و غاری زمطمئنم چه اغو اخلاص مندانه هم کاری بور سره و که رختهی سیستم بور تا حمایت
چه. خاقلی شیرزاد پا بحث که لگدون دیر مندنه اوریدون کو داول خاقلی شیرزاد سره زمگا زنگره مرکه.
گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پردے مزدور ملوشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسیوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدور ملشی پترنگ پترنگ وختونا دی پستر استر گوڑان داشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی ولی ولی داسیوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور ملوشی مدکی گی پاپ
مفکلی سارا ناشی ولی والی داستی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی یا بطاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی والی داستی اوشی ولی والی داستی اوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور ملوشی چی گلاب گلاب زانان میں پپردے مزدور
درسی ساعت
ل شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه ل ازادي رادیو خبريږي
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي اوریدل یې مهروي
نظر زمن برازے